द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دې نن د شورو ورځ د کال 2015 فروری د میاشتې لسمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ، افغانستان کې په نیمه، واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې ته بجې دي. په دې نیم ساعت خبری خپرونه کې درته زه شپه کوم هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د ممبئی پترهګر برید کې تورن امریکایي تن ډیوډ هیډلی د هند یو ځایي عدالت ته ویلي د پاکستان استخباراتي ادارې آی ایس آی لپاره یې کار کړی. د هند سرکاري وکیل اوجوال نکام د عدالتي کاروایو وروستو میډیا ته ویلي د امریکا نه ډیوډ هیډلی په ویډیوي لینک د بیان لپاره خستل شوی و. یو څېړنکار چې د پاکستان په حالاتو نظر ساتي وایي
بالکل اډو منول والا خبر نه ده چې پاکستانی استخباراتي ادارو ته د دې د کاروایانو د دې د انټنشنز د دې د عملیاتو خبر ورتنی.
د کال 2014 نه دی خو په لومړي وار د شام صدر بشار الاسد په لوی عسکرو د ترکیې پولیس ته 25 کیلومتره پورې ورنږدې شوې ده. او ترکیه وایي د روس لخوا هوایی حملو په نتیجه کې تر شپږ لکو پورې کډوال د شام نه ترکیې ته د اوړېدو ویره ده. او د امریکا په نیو هامشایر ایالت کې د صدارتي ټاکنو کاندیدای لپاره د پارټۍ نمائندګۍ ترلاسه کولو په غرض د رایې چولو دویمه مرحله سرته رسیدلې او د رایې د شمیرنې عمل روان دی. قدرمنو اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې به په یو شمیر موضوعګانو تاسو راپورونه مرکه اورئ. موږ سره اوسې خو ولزو د خبرونو تفصیل ته. د ممبئی پترهګر برید کې تورن امریکایي تن ډیوډ هیډلی د هند یو ځایي عدالت ته ویلي د پاکستان استخباراتي ادارې آی ایس آی لپاره یې کار کړی دی. د یو هندي وکیل له اړخه پاکستانی مطبوعات لیکي چې کال 2008 کې د هند په ممبئی ښار ترهګره حمله کې آی ایس آی د ترهګرو سره مرسته کړې وه. ډیوډ هیډلی ته کال 2014 کې د امریکا شیکاګو ښار کې عدالت د ممبئی ترهګره پیښه کې لاس لرلو په تور د 15 کالو په بندي کړی دی. د وایي چې د پاکستان استخباراتي ادارې لپاره یې کار کړی دی. د هند سرکاري وکیل اوجوال نکام د عدالتي کاروایو وروستو میډیا ته ویلي د امریکا نه ډیوډ هیډلی په ویډیووي لینک د بیان لپاره خستل شوی و. د زیاته کړه چې هاغلی هیډلی لومړی وویل چې د آی ایس آی لپاره یې کار کړی او دویمه خبره یې دا وکړه چې آی ایس آی د لشکري جنگوي سره نږدې اړیکې لري. یاد دې وي چې هند ډېر د وړاندې نه په لشکري جنگوي وسلواله ډله تورونه پورې کوي چې د ممبئی ترهګر حملې په شال لاس لري. کومه حمله کې چې لږ تر لږه 168 کسان کال 2008 کې وژل شوي وو. خو پاکستان دغه تورونه ردوي او وایي چې هند دې په دې لړ کې ثبوتونه ورکړي او پاکستان دې هم د پلټنو په عمل کې شامل کړي. امریکا په افغانستان کې خپل امریکایانو ته خبرداری ورکړې چې وسلوال په روانه میاشته کې په کابل کې خارجي ملمستونونو باندې د حملو پلانونه لري. کابل کې د امریکا د سفارتخانی نجاري شوی بیان کې ویل شوی دی چې دا خبرداري د ترلاسه کولو د ترلاسه کړل شو معلوماتو پر اساس دوی ورکړي او وایي چې د حملو صحیح وخت، هدف، پته او طریقې کار باندې نور معلومات نه لري. خو زیاتوي چې د حملې د کابل ښار د قلعه فتح الله او یا د انصاری یا حاجی یعقوب په برخو کې ترسره کیدای شي. په بیان کې امریکایانو ته یو وار بیا خبرداري ورکړل شوې چې د وخت د افغانستان حالات انتهایی ناسازګار دي او پکې امریکایانو ته بيخي خطر دی. د شام پایتخت دمشق کې د پولیس افسرانو لپاره د ناستې په یو ځای کې یو ځانمرګي برید کوونکي په موټر باندې چاودنه کې ګڼ شمېر کسان وژل دي. د دې پیښې مسولیت داعش وسلواله ډلې په خپل سر اخیستې. شام کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې ویلي دي چې په چاودنه کې لږ تر لږه 8 پولیسان وژل شوي او تر شلو پورې نور ژوبل دي. د شام داخله چارو وزارت ویلي دي چې په لوی دروازه ولاړ څوکیدار ځانمرګي برید کوونکي ودراوه او دننه د تک سره د حسارولو سره سم دغه د چاودنه وکړه. د پیښې وروستو داعش ډلې ویډیوي پیغام خپور کړ او وایي چې دغه حمله دی کړې ده. نورې حملې به هم کوي. د کال 2014 نه دی خو په لومړي وار د شام صدر بشار الاسد په لوی عسکر د ترکیې پولې ته 25 کیلومتره پورې ورنږدې شوې دي. د شام د خیر ښېګڼې کارکوونکي وایي چې د روس په مرسته د شام پوز د ملک میانرو یاغیان په بدردی سره راخستې دي. ترکیې چارواکو خبرداري ورکړې ده چې د روس لخوا د هوایی حملو په نتیجه کې تر شپږ لکو پورې کډوال د شام نه ترکیې ته دراوړېدو ویره ده. خو دوی وایي چې دوی به هیڅکله هم خپل ملک ته دغه پرې نږدې. بلخوا د جرمني په میونخ ښار کې هم امکان دی چې د امریکا او د نورو شام د مرسته کوونکو ډلو د غړو ترمنز د غونډې مهمه موضوع شام کې د روس له اړخه په هوایی بمباری کې زیاتوالی وي. دې ډله کې روس او ایران هم شامل دي او دوی به د جرمني د سکیورټي کانفرنس یو اړخ ته د زیارت په ورځ سبا له ناسته کوي. دا د دې ډلې په شام کې د خانه جنگي د ختمون پر سر د ملګرو ملتونو له اړخه د خبرو د ناکامه کېدو وروستو لومړۍ غونډه ده. په لومړۍ غونډه کې د مخالفه ډلو لخوا په الف او خار کې د روس په هوایی حملو نیوکې شوې وي چې له کبله یې خبرې ناکامه شوې. د دغه حملو په نتیجه کې په زرګونو خلک بې کوره شوي او نږدې ګاونډي ترکیه ته په سرحدي پوله ورغونډ شوي. د ترکیه او امریکا ترمنځ تاوتریخوالی لږ په برتللې په دې چې د امریکا د خارجه چارو وزارت وایان ویلي وو چې دوی د شام کورد ډیموکراسي یونین پارټۍ ترخګر ډله نشي بللې. د دغې وروستو پرون په انقره کې امریکایي سفیر جان بیس د احتجاج په توګه د ترکیې چارواکو رابللی دی. د ترکیې یو چارواکي وایس اف امریکا ته ویلي چې انقره دا خبره اوس پینه کړې چې دوی خوشحاله نه دي. د ترکیې خارجه وزیر میلود کیواسوګلو د صدر رجب طیب اردوغان هغه خبره تکرار کړې ده چې اوس به امریکا د شامي کوردانو دغه سیاسي ډله او یا ترکیه اخلي. د ترکیې خارجه وزیر ویلي چې غربي ملکونه له پکار ده چې اوس خپل ذهنونه برابر کړي چې آیا دوی په شام کې د ترخګرو خلاف د جګړې کوونکي اتحاد ملګري دي او که د داعش پر ضد دوی ائتلاف جوړ کړي. دا اختلاف پس د هغې پیدا شو کله چې د داعش پر ضد جګړه کوونکي وسلواله ډلې مشر کوبانې ښار ته لاړ او هلته یې د کوردانو وسلوالو ډلې سره ناسته وکړه. بلخوا ملګري ملتونو خبرداری ورکړی دی که چېرې د شام حکومت پلوي عسکر الف او خار محاصره کولو کې کامیابه شو نو قریبا 3,00,000 خلک به د امداد نه محروم شي. بلخوا ته د امریکا په نیو همشایر ایالت کې د صدارتي ټاکنو کاندیدۍ لپاره د پارټۍ نمایندګۍ ترلاسه کولو په غرض د رای اچولو دویمه مرحله سرته رسېدلې او د رای د شمیرنې عمل روان دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو خبرمنو اوریدونکو د ډیوا ریډیو د سهارنۍ خبرونو په لومړۍ برخه کې تاسو خبرونو او راپورونو ته غوږ په دې برخه کې به تاسو ته موږ یو شمېر راپورونه او مرکې وړاندې کوو. لومړی راځو د هغه بیان په لوتا کم چې د ممبئی ترخګر برید کې تورن چې دا وخت د امریکا په یو بندیخانه کې د 15 کالو په سزا پروت دی. ډیوډ هیډلی هغه په یو ویډیوي لینک باندې تیره ورځ د هند یو ځایي عدالت ته منلی چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI لپاره یې کار کړی دی. د هم ویلی دی چې د ممبئی ترخګر حملې ککړ کسانو سره د پاکستان استخباراتي ادارې لاس کړی. په دغې باندې تاسو ته نور تفصیل زموږ همکار نوشر روان قلندر په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د نهې په ورځ ډیوډ هیډلی د هند عدالت ته د ویډیو لینک د لارې وویل د پاکستان استخباراتي ادارې ISI لپاره کار کړی دی او کال 2008 کې چې د ممبئی کوم بریدونه شوي وو په هغې کې د هدف کړی شوي ځایونو سروې کې مرستې کړې وې. سرکاري وکیل د هند خصوصي عدالت کې د اورونې وروسته میډیا ته ویلي دي. ډیوډ هیډلی عدالت ته دا هم بیان ورکړی دی د پاکستان استخباراتي اداره ISI وسلوالې ډلې تشدد ته هڅوي. د ډیوډ هیډلی لخوا د ISI او ممبئی بریدونو کې د لشکر طیبه د ککړېدو تورونو معامله به پاکستان ته نورې سره کوم ستونزې جوړې کړي. امریکا کې مشته څېړنکار ډاکټر تکی په دې اړه وایي دا خبره اوس هر چا ته ښکاره ده چې د پاکستان پوځ وسلوالې ډلې ساتي او ترهګرې لپاره استعمالوي. د نور صدا سي وایي
دلته یو کتاب چاپ شوی دی عارف جمال صاحب یو وتلې ریسرچر دی هغې لیکلی دی په دې کتاب کې چې د لشکر طیبه په ګاډو کې پاکستان کې د ISI یو پروانه یو لیکلی خط دی ورسره. مثال په توګه عام پولیس دا خلک محلي پولیس چې کوم دی هغه به کچرته ودري نو هغه پروانه ورته ښایي. داسې د دوی چې کوم معسکر دی چې کوم هغه ټریننګ ګروپونه دي دا لور کرم کې د صد علاقه کې د پروفیسر عبدالرسول سیاف د زمانې د جهادي جنگیالو کیمپونه دي هغه ځای کې دوی ټریننګونه کړي دي. دوی ورته دوره عام او دوره خاص او داسې نومونه ورته ایستي. نو دا خو بالکل اډو منلو والا خبره نه ده چې پاکستانی استخباراتي ادارو ته د دوی د کاروایانو د دوی د انټینشنز د دوی د عملیاتو خبر ورته ني. تور خو نه دی خو بس حلفي بیان دی اوس خو د دې وزن به پاکستان باندې برازي فشار به پورته کړي. نو ما خیال دی چې دا پټان کوټ او ورسره دا بیان چې اوس راغی دې سره دا د پاکستان چې کم نس دی دا غي دا غي باندې لوی شک راځي. نو زما خو ذاتی نظر دا دی چې پاکستان پاکستانی ځواکونه او استخباراتي ادارو خپل غو فکر نه دی بدل کړي چې کم کې د جهادي ګروپونو د جهادي ډلو د خارجه پالیسی یو ټول یا اوزار په توګه استعمال موجود دی. اوس هم افغانستان کې لاسوهنه بالکل نه ده بند کړې، یو زور بلکې ولا ور کړې دی.
سرکاري وکیل اوجاول نیک هم میډیا ته دا هم ویل چې ډیوډ هډلې عدالت ته دا هم انکشاف کړی د آی ایس آی او لشکر طیبه یو بل سره نږدې اړیکې دي. آی ایس آی دوی ته مالی، اخلاقي او عسکري مرستې هم ورکوي. د عدالت ته دا هم ویل دي د ممبئی بریدونو نه وړاندې په نښه کړی شوی درې واړو مهم ځایونو او بیرای هوټل او د ریلوی سټیشن په اړه سروې هم کړی وه. د یادونه وړ ده چې د ډیوډ هډلې اصل نوم داود سید ګیلانی دی، د پلار نوم یې سید سلیم ګیلانی دی او پلار یې د پاکستان مشهور سفارتکار پاتې دی. دی واشنگټن ډی سی کې پیدا شوی وو او پلار یې د یوې امریکایي ښځې سره واده کړی وو. داود سید ګیلانی هم د دغه ښځې څخه پیدا شوی وو. سمودا د پنجاب سرخار لاهور کې هم اوسېدلی دی، لږ خیستو نو په دې وجه لاهور کې دوستانو خپل خپلوانو کې په ګورا یا په انګریز مشهور شوی وو. وروسته یې ځان ته ډیوډ هډلې نوم کېښود. د ده په حق لا رپورټونه دا هم دي چې د نشئی شیانو سمګلر هم پاتې دی او څو وارې جیل هم تیر کړی دی. دا وخت د ممبئی بریدونو په تور کې د امریکا شیکاګو یو عدالت لخوا د 15 کالو قید سزا سره مخ دی.
ګرانو قدرمنوردونکو، او اوس هم زو چې په مطبوعاتو کې د پاکستان په حق لباندې څه لیکل شوی دی، زموږ همکار مختار خلیل صاحب دغه ته کتنه کړې ده.
نن د برطانیې په مشهور اخبار فاینانشل ټایمز کې د پاکستان د نامتو لیکوال د احمد رشید یو تفصیلي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ سرخط دی د ترهګرۍ خلاف د پاکستان په کردار او گفتار کې لوی تضاد دی. د رپورٹ په شروع کې لیکلې شوې دي چې 13/4 کې په باچا خان یونیورسيټي د ترهګرو د حملې نه پوره یو کال وړاندې پیښور کې په آرمی پبلک سکول په همدا شان خونړۍ حمله کې 250 تنکی ماشومان او د هغوی استادانې قتل کړې شوې وي. تحریک طالبان پاکستان نه د بیلې شوې یوې ډلې مشر خلیفہ عمر منصور د باچا خان یونیورسيټي د خونړۍ واقعې ذمہواری په ځان قبول کړې ده. خلیفہ عمر منصور دا وخت د افغانستان په نورختیځه سیمه کې چرته پټ پروت ته. په باچا خان یونیورسيټي د حملې ورستو عمر منصور یو ویډیو خوره کړې ده. په هغه کې باچا خان یونیورسيټي باندې سلور حمله کوونکي خودري دي او د دړکونو ډک خپل یو بیان کې ویلي دي چې اوس به موږ فوجي په چوڼای کې نه وجنو، وکیل به په قشرو کې نه قتل کوو او نه به یو سیاستدان پارلیمان ته روان په لار کې وجنو، بلکې دا قسمه خلق به په هغو ځایونو کې نخښه کوو چرته نه چې دوی د فوجیانو، وکیلانو او د سیاستدانانو په شکل کې روزي، یعنی تعلیمي ادارې کمی چې د فوجیانو، وکیلانو او د سیاستدانانو د جوړېدو بنیادي ځایونه دي. خاغلی احمد رشید فاینانشل ټایمز کې چاپ شوی خپل رپورٹ کې زیاتی چې د خلیفہ عمر منصور په دې خبرداری د طالب علمانو مور پلار ډیر فکر اخیستی دي. حکومت په دې خبرداری پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو کې د ټولو سکولونو بندولو حکم وکړ او په کراچۍ کې ځینې سکولونه بند وساتل. د کورنو چارو د وفاقي وزیر د چودري نثار علی خان د جنوري په 28 تاریخ د ورکړي بیان لسوبه د خلکو پریشانې نور زیاتې شوې دي. په کم کې چې چودري نثار علی خان ویلي دي چې ترهګر زمون سکولونه او کاروباري ادارې بندول غواړي، خو موږ به دا ادارې چری هم بند نکو او نه به د ترهګرو ارمان پوره کو. رپورټ زیاتی چې د حکومت او د ملک د طاقتور فوج لخوا د ترهګرۍ خلاف بیانونه د یو بل پر ضد را روان دي او هم په دې خلک بے سوره دي. په جنوري کې په باچا خان یونیورسيټي د حملې نه را پدې خوا میډیا مسلسل په حکومت اعتراضونه کوي او ځینو مور پلار خو خپلو بچوله د کورونو دننه د سبق خودلو په بندوبسونو کولو غور هم شروع کړی دی. فائنانشل ټایمز لیکي چې د مور پلار د خپلو بچو د تعلیم په باب لداره د عمل د ترهګرای خلاف په جنگ کې د پاکستان د دورنګ کردار په باب لړومبۍ نتیجه ده. د پاکستان فوج د تیرو 1383 افغانستان سره په پوله د پاکستان په قبایلي سیمو کې او د پاکستان په ساحلي تجارتي ښار کراچۍ کې د ترهګرو خلاف زبردست عملیات شروع کړي دي. اگر که عام طور سره د دې عملیاتو په سر په پاکستانی فوج افرین ویلې کیږي، خو حقیقت دا دی چې د دې د لاسه لویش میر پاکستانی طالبان افغانستان ته اوریدلی دی او د هغه ځای نه پاکستان باندې حملی شروع کړی دی. افغان حکومت د دغو ډلو د نغې وستو لوزونه کوي، خو حقیقت دا دی چې د افغان حکومت هم په دغو سیمو کې عملداری نشته. بلخوا په زرګونو افغان طالبانو ته پاکستان کې د اوسېدو دوی ته د خلکو د برتی کولو په شمول د نورو ډیرو خپلو کارونو کولو اجازت ورکړی شوی دی. اخبار لیکي چې افغانستان کې د نیټو د فوجونو نوی مشر جنرل جان نیکلسن په یو کم 1 جنوري د امریکې د وسلبند فوزونو په باب له د سینټ کمیټې ته ویلي دي چې پاکستان کې د ترهګرو محفوظ ځایونه لویه خطره ده. د پاکستانی ترهګرو لوی مرکز د پاکستان پنجاب صوبه ده، چرته نه چې دوی کشمیر کې د هندوستان فوزونو باندې حملې کوي. هندوستان او امریکې دواړو پنجاب کې د پرتو توندلارو ډلو خلاف د سخت اقدام کولو مطالبه کړې ده، خو تر اوسه پورې د دوی خلاف لا څه نه دي شوي. فائنانشل ټایمز خپل رپورټ په دې تبصره ختم کړی دی چې ترهګرای هر خاندان په فکر کې اچولې دی، خو پاکستان په دې حالاتو کې هم د ترهګرو په معامله کې د خو طالبانو او د بدو طالبانو په خپل نظریه عمل پیرا دی.
په شام کې د روس په مرسته باندې د بشار الاسد صدر بشار الاسد پلوی عسکرو تر ډیر ځایه پورې د داعش وسلوال تختولی دی. یو 25 کیلومتره پورې د ترکیې سرحد ته نږدې شوي، او دا په داسې حال چې په جرمني کې د سیکیورټي کانفرنس چې کومه نړیواله غونډه کیږي په دغه کې وړخته سباله د شام د بخنه غواړم د ایران د روسیې تر څنګ د شام چې کوم ملګري ملکونو په نوم باندې اتحاد د هغې غونډه هم کېدونکې ده. په دغې باندې نور تفصیل تاسو زموږ همکار محمد علمگیر د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
ملګری ملتونو خبرداری ورکړی کوچری د شام حکومت پلاوه عسکر علی پوخار محاصره کولو کې کامیاب شو، نو قریبا 3 لک خلک به د امداد نه محروم شي. په یو اندازه کې ملګری ملتونه وایي په علي پوړومبي عملیات د یاغیانو د رسد لارې د خار په ختیځ برخو د ترکی پولیسو سره نږدې باب السلام باندې بندي کړي. ملګری ملتونه وایي کو په خار نور چړای وشوه، نو نور 1 لک نه 1.5 لک پورې عادي کسان به پکړه کولو مجبور شي. د خوراک نړیوالې ادارې WFP وایاندا بیتینا لوس چر خبريالانو سره خپل اندېښنې شریکې کړي.
We are worried about access and supply.
دوی څنګه چې تاسو ته علم دي، موږ د ځمکني حالاتو په اړه سخت فکرمن یو. موږ سره د ختیز او لویدیز الیپو د رسد لارو غم دي، او موږ هر هغه هڅه کوو په کومه چې موږ عام ولستا امداد رسولی شو. د ملګری ملتونو د خوراک اداره وایي دوی په اجل ډول هغه 20 زره خلکو ته هم خوراک رسوي کوم چې د الیپو نه ترکی پولیس سره خوا کې آزاد سیمې ته تښتیدلي. تیرونه شامی حکومتي عسکر په الیپو ورختلی وو چې د تیر 15 کالونو دغلته قبضه دار وسلوال به دخل کی کوم چې د شام صدر بشار الاسد سره په جنگ دی. په غربي شام د روسي هوائي جازونو بمباري هم روانه ده. د امریکا او غربي هوادونو په مرسته جنگیدونکو وسلوال د دغه بمبارونو په غارونو او په کندو کې پټ شوي، او یو وسلوال وایس اف امریکا ته ویلي چې وسلوالو همت اوس جواب ورکړي او دوی غني غربي نړۍ اوس د دوی امداد نه لاس اخستي. تیرونه په جنیوا کې شروع شوې د شامی واکمنو او د دوی د مخالف وسلوالو ترمنځ امن مذاکرات هم هاغه محل د ځنډ ښکار شو کله چې دوانو اړخونو په بشري مسلو یو بل سره روان شو. د دغه خبرو د ناکامۍ پس نړیوال طاقتونه اوس سباله جرمني میونخ کې د شامی مرستندوی ډلې یو غونډه کوي. په غونډه کې تمه ده چې د روس هوایی بمباری باندې به ټول باس وشي، ځکه چې د ډیر مشرانو دا خیال دی چې ګنی سیاسي اړخ هم د روس ته دی رویې له عمله وده نه کوي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری خپل مصری سیال سره د ملاقات وروسته میډیا ته ویلي د روس هوایی بمباری د لاسه په زرګاو عادي کسان د خپل کورونو نه کډوال شوي او باید چې دا کار نور بند شي. ښاغلی کیری وایي په الیپو او د شام نورو برخو کې د روس دا رقم کاروایانو د مذاکراتو عمل ډیر ګران کړی. د شامی مرستندوی ډلې ډیر غړي غني په شام کې سیاسي انتقال ممکنه کېدو لپاره روس پر دزبنده کانې کول ډیر ضروری دي. د امریکا د نړۍ ختیز برخو لپاره د واشنگتن انسټیټیوټ سیډنیز ادارې سیډنکار ډیوډ شانکر وایي د روس دې رقم برخې ټول حالات او د جنگ عمل اغیزمن کړي. اسد چړومبی دا جنگ بیلو اوس نور مضبوط ښکاري. بیا ځینې سیډنکاران ګڼي روس کوم چې د شام نړیوال مرستندوی ډلې غړي هیواد دی اصل کې په شام کې د څه بدلون خواهشمند نه دی. د منځنی ختیځ مرکز نومي سیړنیزې ادارې سیړنکار پاول سالم وایي زه نه ګڼم چې سیاسي لار به څه ګټې راوړي. زما په فکر د شام حکومت چا سره چې د روس، ایران او حزب الله مضبوطه مرسته ده روښان فکره مخالف وسلوالو له ماتې ورکولو کې اخته دی. خو بیا امریکني چارواکي هیلې لري چې را روان سور وځو کې به بدون راشي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری وایي مونږ به میونخ جرمنی کې د غونډې له ډېر په امید سره ځو چې دې نه به څه پرمختګ راوځي. دا اوس د وخت تقاضا هم ده ځکه چې د نړۍ د سترګو وړاندې یو بشري بحران په جوړېدو دی. د امریکا چارواکي ګڼي د شام صدر بشار الاسد سره روسي مرستو د شام لانجه نوره اوږده او کړکېچنه کړې او شام کې سیاسي انتقال او سیاسي حل اوس ډېر ګران شوی.
په شام کې د داعش مخالفه وسلواله ډلې مشر په شام کې د کورد وسلوالو خار کوبانې ته سفر کړی دی او په دغې د ترکیې لخوا سخت غبرګون مخې ته راغلی دی چې وایي امریکا دې دغه د کوردانو ډله ترخګر ډله وګرځي او دا هم وایي چې امریکا به اوس په ترکیه او دغه د کورد وسلوالو سیاسي ډله چې کومه ده دغه کې یو اخلي. په دغه باندې د وایس اف امریکا یو راپور تاسو ته زموږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
دغه خبرداري د داعش پر ضد د جنگي ائتلاف مشر بریټ میک ګرک لخوا یو اونۍ وړاندې د شام کوبانی سیمې ته سفر وروسته مخې ته راغلی. دغه سفر په مهال د ائتلاف مشر کوردانو سیاسي ډلې پی وای ډی او دغه ملیشیا وای پی جی غړو سره لیدلی. د امریکا ځواکونه داعش پر ضد جګړه کې د وای پی جی مرستې کوي خو انکارا تور لګوي چې دغه کوردانو ډله ترهګر ډله ده چې هغې ډلې پی کے کے سره تعلق دی چا پر ضد د ترکی ځواکونه په جنگ دي. ناټو ته د امریکا سفیر ډګلس لوټ د ترکی صدر لخوا دغه خبرداري ته دومره اهمیت نه ورکوي خو ګڼي د شام کوردانو سره مرسته ډیره مهمه ده.
are not new concerns with regard to US contact and US support for the Syrian Kurdish groups, and of course the visit that you're referring to took place into the
دوی د شام کوردانو سره د امریکا اړیکو دا کومې نوی اندیښنې نه دي او یقینا دغه سفر کوم ته چې اشاره کیږي کوبانی ته شوی کوم چې د داعش ته پنجو نه خلاصه کړی شوی او سبب یې د شام کورد لخوا مضبوطه جګړه وه. په داسې حال چې انکارا د داعش پر ضد امریکا ته خپلې هوایي اډې استعمالولو ته پرېښودلي واشنگتن د شام کوردانو ته خپلې مرستو په اړه د ډېر توازن نه کار اخلي. سیړنکاران ګڼي ماسکو هم د شام کوردانو سره اړیکې جوړوي. امن خبرو اترو کې روس ډېر زور کړی و چې پی وای ډي موجودګي پکې یقیني شي خو انکارا د دغې مخنیوي کامیابۍ سره وکړو. ماسکو په اکله داسې راپورونه هم دي چې د شام کوردانو ته د وسلې سپلای کوي. المانیټر نومې وبپاڼې سره سیاسي کارمنګار قادری ګورسل وایي د میک ګورک کوبانی سفر د امریکا لپاره په ستراتیژیکی توګه ډیر اهمیت لري.
It's a very important gesture. It's a provocative gesture, but legitimate one. It was a move destined to confirm United States position vis-a-vis Syria Kurds and also a message to Ankara.
دی وای دا ډیر مهم انداز دی. دا جارحانه انداز دی خو جایز دی. د ګام سره د امریکا د شام کوردانو په اکله دریض هم واضح شوه او د انکارا لپاره یو پیغام هم دی. امریکا نه غواړي چې پی وای ډی د روسیانو په غېږه کې پریوزي او همدا انکارا کوي لګیا دی. په داسې حال چې د ترکی سیاستدانانو پی وای ډی او پی کے کے د داعش نه غټ خطر ګرځولې سیړنکاران وایي د انکارا واشنگتن ترمنځ تعلقاتو کې تاوتریخوالی زیاتیږي. ښاغلی ګروسل وایي دغه تاوتریخوالی له وجې تعلقات په بل اړخ روان دي.
Washington sees Ankara as a friend, but in the eyes of Washington, Ankara is an untrustworthy, unreliable, unpredictable friend. Believe me, Ankara.
دی وای واشنگتن انکارا ته د ملګری په نظر ګوري. خو د واشنگتن دا خیال هم دی چې انکارا بے باور او پر حتمی یقین نشي کړي. د منځختیس په اړه واشنگتن او انکارا یو بل نه بیخي بدل نظر لري. داعش پرده جګړه کې واشنگتن انکارا ته خپل دوست وای، خو مبصرین وای د واشنگتن ترجیح داعش ته ماتې ورکول دي او د شامی کوردانو په صورت کې ورسره د داعش پر ضد یو مؤثره ځواک موجود دی، کومو چې وړاندې هم داعش ته ځینې سیمو نه پشا تمبولې. نو په دې حالاتو کې د ترکیې او امریکا تعلقات به ډیره موده پورې د تاوتریخوالي ښکار وي.
د امریکا په نیو هیمپشایر ایالت کې د پرایمریز چې کومه لومړۍ مرحله وه هغه سرته رسیدلې ده، او په دغې کې د ریپبلیکن ګوند لخوا ډونالډ ټرمپ کامیابي ترلاسه کړې ده چې 4% رایې اخیستې دي، او بل اړخ ته برنی سانډرز 55% په رایې اخیستو کامیابي ترلاسه کړې ده. هیلری کلینټن تر دې وخته پورې 30% رایې اخیستې دي، او دغه چې کوم تازه معلومات دغه دي. موږ سره د وایس اف امریکا زمونږ بل همکار چې د اشنا رادیو سره کار کوي ایوب خورین صاحب ټلیفون د لارې ملګری دی، هم د نیو هیمپشایر نه د غینې به معلومات اخلو. خورین صاحب تاسو ته هرکلی کوو، ستړي مو شو.
تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې زما غږ واورې. د نن ووټینګ یا رای واچول کې خلکو رای واچولې سهار په 2 بجو پیل شوي، د ماښام تر 2 بجو د سهار وشو. اوس د رایو یا د ووټونو شمار شروع ده د 2 بجو نه تر اوسه پورې. په جمهوري غوښتونکي ګوند کې 44% رای شمېرل شوي دي یا د ووټونه شمېرل شوي دي. په 44% کې برنی سانډرز 55% ووټونه اخیستي دي، او هیلری کلینټن 30% رای اخیستي دي. نو برنی سانډرز په ډیموکراتانو کې لکه څنګه چې مخکې د خلکو نظر و مبصرینو یا دلته چې کومې ټول پوښتنې شوې وې هغې په اساس باندې هغه رښتیا وختې برنی سانډرز ډېر خلک وایي چې همداسې به که 100% وشمېرل شي نو برنی سانډرز مخکې دی هغه انتخابات په ډیموکراتانو کې وګټل. همداسې په جمهوري غوښتونکي ګوند کې یا په ریپبلیکنز کې ټرمپ څنګه چې مخکې ویل شي وو موږ تاسې پېژنو ټرمپ چې د سیاست او د واشنگتن د سیاست ډېر سخت منتقد دی. هغه ډېرې رایې اخیستې دي، 4% 4.5% رایې تر اوسه پورې ټرمپ اخیستې دي. بوش چې د پخواني صدر جورج بوش ورور دی هغه 12% رایې اخیستې دي. نو په دواړو ګوندونو کې په دواړو پارکانو کې له اوس هم د رایو مرکز کې د انتخاباتو په کمیشن کې روانه ده چې تر څو پورې پوره کېږي دوی به ورته غواړي چې څه کېږي. خو دا لوبه د سیاست په دې سټیټ کې په دې ایالت کې نه ختمېږي. د دې نه به وروسته بیا جنوبي کارولاینا کې چې هلته بیا هیلری کلینټن ډېر زیات ملاتړي ډېر زیات طرفدار لري، نو هغه وایي چې زه به هلته ګټم او داسې به روانې په دې ټولو 50 سټیټونو کې چې بالاخره
ډیر مننه کوم ایوب خورین صاحب ستاسي، او ډیر مننه کوم ستاسي معلوماتو را کولو. ضرور
دغه انتخابات یو خبره درته وکم، دا یو کې یو ورکه سټیټ ده او د دې ځای نه شروع کیږي. دلته د دنیا جهان رسنۍ ټلویزیون ریډیو پرنٹ انټرنیټ د فصلګونو جرنلستان د هر یو کینډیډیټ په کیمپ کې دا اوس موجود دي. زه د مارکو روبیو په کیمپ کې یم، دلته تقریبا یو سل شاوخوا جرنلستان راځلي دي. همداسې چې ټول 12 کاندیدان دي په هر یو کې موجود دي لایو ټیلیکاسټ کې. د دې ځای نه د جمهور رئیس یا د صدر اوباما په درای باندې به چې بیا بل څوک راکل کیږي اساس او بنیادی د نن دلته ښودل کیږي.
ایوب خورین صاحب یو 12 بجو ته نږدې به یو واري مونږ بیا تاسو ته زحمت درکو، تاسو به مونږ سره دغه معلومات شریکوي. تر هغه وخت به درای شمیرنه هم تر ډیر حد پورې شوي، او تاسو وایي چې 40% درای شمیرل شوي دي. دغه تر دې وخت پورې تازه معلومات ډیر مننه کوم تاسو.
تر 12 بجو پورې به رائے تقریبا ټول شوی او رزلټ معلومي.
ډیر مننه کوم تاسو، خوشاله اوسئ. مننه. قدر من اردن کو د ډیو رادیو د نیم ساته خبري خبرونه هم په دې ځکه کې پات ترسيږي چرته زې مده سحر په خیر د ساته خبرونه لپاره زمونږ همکاران کلسون کاکړ او نو شیروان قلندر بستاسي قرباني د هغې سره دغه خبرونه نه خوند واخلي.